السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي وایي پولیسو ته امر کړی چې له دې ایالت څخه په یوه ورځ کې 10,000 افغان کډوال وباسي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د راپور له مخې د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاندوی جان اڅکزي نن وویل چارواکو پولیسو ته ویلي چې بی اسناد افغان کډوال ونیسي او افغانستان ته یې واستوي. پاکستاني چارواکي وایي ځینې بی اسناد افغان کډوال د پاکستان د لرې پرتو سیمو ته تللي چې ونه نیول شي. اټکل کېږي چې په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو شمېر 1,900,000 ته رسیږي، خو په تورخم او سپین بولدک کې د دوو خواوو چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدل کېدونکو کډوالو شمېر کم شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې لکه چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، تر اوسه پورې 4,00,000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوي دي. په اروپا کې د پښتون غورنې غورځنګ یو شمېر فعالانو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخته له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو پر چلند اعتراض وکړ. دغه غورځنګ یو فعال فضل الرحمن افریدی رسنوی ته وویل چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او باید پاکستان د افغانانو د ایستلو بهیر سملاسي ودروي. د بشري حقوقو د څار سازمان هم په وروستي راپور کې پاکستانی پولیس د افغان کډوالو په زورولو، بندیانولو او نورو زور زیاتیو تورن کړی دی. د طالبانو حکومت په متحده عربی اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کنفرانس کې د دوی استازي ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم بولي. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کنفرانس نن په دوبی کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اعتراض کړی چې د اقلیمي بدلون کنفرانس د دوی استازي نه دی بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام د اقلیمي بدلون د کنفرانس په درشل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ د اقلیمي بدلون له کبله له ناورین سره مخامخ دي. قطر چې د اسرایل او د سختدریز حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند د غزولو لپاره منځګړیتوب کوي، نن تایید کړه چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند د یوې بلې ورځې لپاره غزیدلی دی. ټاکل شوی و چې دغه لنډمهاله شپږ ورځنی بشري اوربند نن پای ته ورسیږي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله پیژني، د اسرایل له زندانونو د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې لسګونه یرغمل آزاد کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری وویل چې فلسطین او اسرایلی لورو په غزه کې د یوې بلې ورځې په مخه د اوربند پر غزیدو د مخکنیو ورته شرایطو پر اساس موافقه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او جکپوړی ډیپلوماټ هنری کسنجر پرون په سل کلنۍ کې مړ شو. کسنجر له ویتنام د امریکا په وتلو، له چین سره په اړیکو کې د خنډونو په لرې کولو او د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. او د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان له جراحي عملیات وروسته یو وار بیا تمرینونه پیل کړي دي. د افغان ملي لوبډلې بل لوبغاړي رحمت شاه پر خپلو ټولنیزو پاڼو له کاغذي راشد خان سره په جیم کې د ګډو تمرینونو تصویر خپور کړی دی. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شي. یو سروي ښیي چې له پاکستانه اخراج شوي 90% افغان کډوال په دې یخ هوا کې سرپناه نه لري.
بالکل، مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو میرا روان دی او سرپناه ځای نه لرو. مونږ خپل ایران یو څه شی وکړو او بس همدا ټول کډوالان دي چې خپل ایران دي چې سرپناه ځای نه لري.
په یو بل راپور کې بووري چې پاکستان هغه یو شمیر افغانان هم اخراج کړي چې درېمو هیوادونو ته د پناه غوښتنې قضیه تر کار لاندې دي.
در حالی که ما کیس نمبر ما
په داسې حال کې چې ما د دوسیه شمیره او د استرالیا د سفارت پاڼه وروښودله، پولیسو ویل چې دا مخته مهمه نه ده.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر وایي اړ نه دي چې د نړیوالو غوښتنې ومني. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او وتلی ډیپلوماټ هنری کسنجر د سلو کلونو په عمر مړ شوی دی.
کسنجر له ویتنام د امریکا په وتلو، له چین سره په اړیکو کې د خنډونو په لرې کولو او د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم رول لوبولی و.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلې. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 9 بجې او 15 دقیقې دی، راځو د پروګرام د سر راپورته. د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې ژمی هم را روان دی، افغانستان ته له پاکستان څخه 90% راستانه شوي کورونه نه لري. د دې سازمان د سروې پر بنسټ تازه راستانه شوي د خوړو له کمښت سره هم مخامخ دي. په ورته وخت کې له پاکستانه ځینې تازه راستانه شوي افغانان هم وایي دا چې ژمی را روان دی د سرپناه نه درلودلې یوه لویه اندېښنه ده. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي افغانستان ته له پاکستان څخه 90% راستانه شوي افغانان کورونه نه لري. د سازمان په هغه سروې کې چې د نومبر په 19 خبره کړې ویلي دي چې 2.5% تازه راستانه شوي د خوړو له کمښت سره مخ دي او 8.5% یې روغتیایي ستونزې لري. په سروې کې ویل شوي ډېرو هغو افغانانو چې په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی و وطن ته له راستنېدو وروسته له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوي. د دې سروې په راپور کې د اسلامیک ریلیف د افغانستان څانګې د مشر ډاکټر منظور احمد له قوله لیکل شوی چې له پاکستان څخه ډیر کډوال خالی لاس افغانستان ته ستنیږي او که څه هم مرستې ورسره کیږي خو دوی لا ډیرو مرستو ته اړتیا لري. د اسلامیک ریلیف سازمان زیاته کړې چې د دې سروې په خاطر یې له 315 هغو کسانو سره مرکې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه ایستل شوي. اسلامیک ریلیف سازمان همداشان ویلي چې د 2.5 میلیونه پاونډو په ارزښت یې د مرستو یوه طرحه جوړه کړې چې له راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ به هغوی ته روغتیایي او تعلیمي خدمات هم وړاندې کړي. په ورته وخت کې ځینې تازه راستانه شوي هم وایي چې کورونه نه لري او په کرایې هم د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي. عبدالله چې تازه یې له پاکستان څخه کډه راوړې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
کور خو نه لرو، کور د کرایې ورکوو او نور خلک چې دي کوم شناخته مو راغلي دي، مشکلات یې دغه د کورو هم دي او ستونزې خو نو ډېرې لري، ځکه په زمې کې رابار سو، د تصرفنا نسته، جای نسته، زمی را روان ده، په خیمو کې زمی تیریږي نه او خلک ټول بیا کاروبار دي، کار او شی هم نه لري، دلته نو دوی به بلدیږي، بیا به کار کوي، شی کوي.
د تازه راستنو شویو له ډلې هجرت الله هم وایي چې د سرپناه نه درلودو ته اندېښمن دی.
فلحال خو شیما یو سن نشته او نه خپل کور شته دی، خو به داسې ووایه کنه چې بس هغه کلیوال دي هغې سره اوسېږم.
په افغانستان کې د ژمي ته راتګ مخکې د راستنو شویو د کورونو او خوړو د نشتوالي په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه زرګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته رالیږل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې پرون او نن څه کم 4000 کډوال له ایران څخه افغانستان ته رالیږل شوي او هم دا ډول ادعا کړې چې د نومبر په 19 اوس 181 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي. که څه هم ګڼو نړیوالو سازمانونو د افغانستان له دې دوو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه په ځلونو غوښتي دي چې د ژمي له نږدې کېدو سره دې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو دې دواړو هیوادونو تر اوسه دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم هره ورځ افغان کډوال نیسي او بیرته افغانستان ته ستنوي.
په همدې اړه مې د افغانستان ننګرهار ولایت له پاکستانه یو راغلی افغان کډوال نور نواز پوښتنه چې د وو غړو سره د کورنۍ پاکستان راشړلې دی او وایي چې دا مهال سرپناه لري. لږه مې د مرکې په پیل کې پوښتلی چې پاکستان کې څومره موده تیره کړې او ولې افغانستان ته راستون شوی دی؟
بس مونږ تقریبا وته کال هلته تیر کړو پاکستان کې او بیا چلته غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلک ولاړ شي کنه، بیا مونږ وویرېدو او هغه ځای نه راغلو.
نو تاسو دغه واته کال چې په پاکستان کې تیر کړل، تاسو والی ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد ترلاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یونیټ سیار ته تاسو والی مراجعه ونه کړه؟
مونږ پهل نه اسلام آباد ته نشو تلو کنه، مونږ لاهور منډي ځای او الته اوسېدو، هغه مونږ زمونږ د ډېر مشکل و چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه، الته یونیټ دفتر ته مونږ هم دې خاطر مونږ هلته تللی نه شو او مونږ لاهور کې اوسېدو.
او تا خپل او مېرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسول چې در سره دي او اوس راستانه شوي افغانستان ته، دغه ټولو کې یو هم اسناد نه درلودل، ټول بې اسناده کډوال وای؟
او مونږ ټول بې اسناده کډوال.
او تاسو څنګه روا وختي خپل راغلی او کله پاکستان پولیس ونیولې په زور راوېستلې؟
نه نه مونږ خپل رالو، خپل رالو تقریبا د شورز شو کنه، بیا هغه اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې بسړې دغه کوم یو چې کډوال دی هغه باندې سږ مونږ بیا وویرې دو او دشتم تاریخ کې مونږ خپل رالو.
دلته چې بیا راغلی په تورخم اتمن راوختي ځکه په ننګرهار کې اوسې څه ډول لاسنیوای مو وشو آیا د موسسو لخوا د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشوه
او مرسته شوه تقریبا یو درې سالو ټولې اورې راکړو مونږ ته او یو دوه ګولې راکړو او همدا مرسته شوه مونږ سره
او د سرپنا پاره راته وایي دغه اساسي اندېښنه داده چې وایي دغه کډوال چې راوختي دي افغانستان ته په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپنا نه لري د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو ستاسو د سرپنا مسله څنګه ده
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو مې را روان دي او سرپنا ځای نه لرو مونږ خپل ایران یو چې شی وکړو او بس همدا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپنا ځای نه لري
نو تاسو اوس چیرته اوسئ له ماشومانو او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ اوس
اوس مونږ کورنۍ سره او زمونږ یو خپلوان دی هلته اوسېږو او فعلاً همدلته اوسېږو
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او که نه غواړئ چې همدلته واړوئ ځکه بل ځای خو نه لرئ تاسو
نه 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 ځای نه لرو موقتی دلته پراکئ تو هلته کیمپونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دي واړه دي هلته یخنی ډېر دی او سړی حالات خرابې کنه به خاطر مونږ بچی ته خار ته لاړ شو یو کور به پیدا کو او هلته به ژوند وکړو
لا پاکستان راستون شوی افغان کډوال و چې له ازادي رادیو سره د خپل ستونزو په تړاو خبرې کولې
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو په لړۍ کې تمکیګو تازه هغو افغانانو چې درې مهي ودونه ته د تګ دوسیې ترکار لاندې د شکایت کړي چې دوی هم د پولیسو لخوا نیول کیږي دغه افغانان وایي چې دوی پولیسو ته د سفارتونو لخوا ورکړل شوی لیکونه او پیژنپاڼې ورخی خو وایي پولیس هغو ته پام نه کوي تفصیل په دې راپور کې لسنا کا کړه
په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال چې د اقامت اسناد او په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا ځورول شوي او نیول شوي دي افغان کډوال زبیر الکوزی چې په اسلام آباد کې اوسېږي دا کوي چې د اوسېدنې اسناد او څو لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري خو بیا هم د چهارشنبې په ورځ د څلورم ځل لپاره د پولیسو لخوا نیول شوی او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوی دی نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه پاسپورت او ویزه لرم دا څلورم ځل دی چې د پولیسو له لوري په اسلام آباد کې نیول کیږم زه د جرمني امریکا او استرالیا دوسیه لرم د جرمني اسناد مې پولیسو ته وښودل هغوی اسناد راڅیرې کړل د شرف دفتر اسناد یې هم راڅیرې کړل پولیسو څو څپېړې په مخ راکړې او څلور ساعته وروسته یې خوشې کړم
په ورته وخت کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې هغه او یو شمیر ملګري د چهارشنبې په ورځ د څو ساعتونو لپاره د پاکستانی پولیسو لخوا ونیول شول
در حالی که ما کیس نمبر ما
په داسې حال کې چې ما د دوسیه شمیره او د استرالیا د سفارت پاڼه وروښودله او نور همکاران چې دلته راغلي او امریکا ته دوسیه لري د امریکا د سفارت نه ترلاسه شوې پاڼه پولیسو ته وروښودله پولیسو ویل چې دا موږ مهمه نه ده هر ځای مې زنګ وواهه ټولو ویل دا مهمه نه ده دا دوی عمومي هدف د پیسو راټولول او پیسې ګټل دي او زموږ په منځ کې ویره خپروي
د پاکستان موقت حکومت په تیره بیا دغه هیواد پولیسو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو تل یې ټینګار کړی چې یوازې هغه کډوال شړل کیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر او د کډوالو نړیوالې ادارې یا یو ایم د نوي راپور له مخې په دې وروستیو کې د پی او آر کارتونو سره د افغانانو د نیولو بهیر چټک شوی دی د ملګرو ملتونو دغه ادارې وایي سږ کال له شپږویشت سره نیول شویو کسانو څخه 4250 یې د پی او آر کارتونه درلودل دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې پاکستان له ناوړه چلند سره پر کډوالو د ځپلو فضا رامنځته کړې څو دوی دې پایلې ته ورسېږي چې له ستنېدو پرته بله لار نه لري د بشري حقونو د څار سازمان د پاکستان له حکومته غوښتي چې د پولیسو لخوا له کډوالو سره د ناوړه چلند مخه ونیسي او د هغو افغانانو د بیرته ستنېدو مخه ونیسي چې د دې سازمان په باور په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د چارو یو شمیر فعالان وایي یو شمیر هغه کسان چې د اوسېدو اسناد او د غربي هیوادونو لکه جرمني او امریکا دوسیې لري هم افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. یو له دغو فعالانو علي دانش ازادي راډیو ته وویل
حتی هغه کسان هم وویستل شول چې د انګلستان او امریکا له خوا یې د کډوالۍ دوسیې بشپړې شوې وې. حتی هغه کسان هم چې د المان دوسیې درلودې د هغوی ټول کارونه د المان له سفارت څخه خلاص شوي وو، هغوی هم دا مهال په کابل کې دي او له دې ځایه شړل شوي دي. موږ هغه کسان درلودل چې دوی د ملګرو ملتونو له دفتر څخه د آی سی سی او پی او آر کارتونه درلودل. دوی زما د سترګو په وړاندې وشړل شول او همداراز ډیری نور کسان چې ویزې درلود.
د تیرې یوې میاشتې راهیسې پاکستان هغه هیواد څخه د څه باندې 1.5 میلیون افغانانو د ویستلو بهیر پیل کړی چې د اوسېدو اسناد نه لري. د دغه هیواد د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی اعلان وکړ چې دغه بهیر به په یوې میاشت کې بشپړ شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وایي د نړۍ غوښتنې ورته د منلو نه دي، که څه هم ندا محمد ندیم واضح نه دي ویلي چې د نړۍ کومې غوښتنې ورته د منلو نه دي، خو امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو له حکومت په وار وار د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د هغوی د تعلیم او کار د حقونو غوښتنه کړې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د طالبان حکومت په نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز له امله له ګڼو انتقادونو سره مخ دی، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم یو ځل بیا ویلي چې دوی به هیڅکله د نړۍ غوښتنې ونه مني. هغه د کابل طبي پوهنتون څخه د زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د طالبانو حکومت به تل په افغانستان کې د اسلامي اصولو او افغاني دود او کلتور پر تطبیقولو ولاړ وي، او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ غوښتنې په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. دغه د خبرو یوه برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون پر ایکس خپره کړې ده.
خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشات ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو. څه چې د افغانستان د مسلمان نظام د دې مسلمانې طبقې د دې مسلمان غیرتمند قوم د دین د عناناتو او د عاداتو تقاضا د هغه په افغانستان کې تطبیقېږي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یوه داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان په کې ځانونه وګوري. یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د نړۍ د غوښتنو منل چې د افغان ولس غوښتنې هم دي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې ډېر اغېز لري. د نړیوالو اړیکو په شیردل پاڅون ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې نړیوال دوی نړیوال سره تعامل ونه کړي زه فکر نه کوم چې دوی خپل رسمیت ترلاسه کړي. د ټولو مهمه اساسي بنیادي موضوع همدغه ده چې د شروع تعلیم موضوع ده، د شروع د کار زمینه ده، هغه موضوعات دي چې د افغانستان ولس هم غواړي او نړیوالو هم همدا غوښتنه ده. دوی سره د یو ملک لپاره به ټول اقشار خپل ځان په هغه نظام کې وګوري او هغو ته د کار زمینه برابره سي. همه شمول حکومت موضوع ده، طبعا دا د افغانان هم همدغه تقاضا ده.
نه په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی یو ګوتریش هم د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلې نوې ارزونه کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کړی د نه تبعیض د اصل او د ښځو د حقونو پر رعایتولو او په ټولو برخو کې ښځو او نجونو ته د ونډې پر ورکولو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادي باید مراعات شي. خو د طالبانو حکومت لا هم دغه غوښتنې نه دي منلې او تل یې ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ څه کم 2.5 کاله پوره کېږي، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو حقونه، د بیان ازادي، د یو ټول شمول حکومت جوړول او په کور دننه د مشروعیت ترلاسه کول هغه شرطونه دي چې نړیوالو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې کړي دي. خو طالبانو ویلي چې د ښځو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده او حکومت یې ټول شموله دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکي او د غراز د ورکوشو عزیزانو په لټه کې د پروګرام یو برخه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس راپورونو ته دوام ورکوو. اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته، وروسته بیرته د افغانستان مسئلو ته راستنیږو. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا په تاریخ کې یو لوړپوړی ډیپلوماټ هنری کسنجر د سلو کلونو په عمر وفات شوی دی. هنری کسنجر د امریکا د دو ولسمشرانو په دوره کې د امریکا په بهرنی سیاست کې د پام وړ یو کس پاتې شوی. دا چې هنری کسنجر څوک او ولې د امریکا په معاصر تاریخ کې یادونه کیږي، په دې اړه پام وکړئ. د اسمت څاروان دغه راپور ده.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او جګپوری ډیپلوماټ هنری کسنجر پرون چهارشنبه په سل کلنۍ کې مړ شو. د هنری کسنجر د مړینې خبر د هغه د مشورتي شرکت لخوا پرته له دې چې د مړینې علت ته اشاره وکوي ورکړی شوی دی. کسنجر له ویتنام د امریکا په وتلو، له چین سره په اړیکو کې د خنډونو په لرې کولو او د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم رول لوبولی و. د ریچارډ نیکسن د ولسمشرۍ په موده کې په 1990 کال کې کسنجر د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار وګمارل شو. په دې وخت کې د امریکا په بهرني سیاست کې د نفوذ زیات شو. کسنجر د امریکا او پخواني شوروي او همدارس د چین او امریکا ترمنځ د اړیکو په شکولو کې مهم رول ولوباوه. هنری کسنجر په 1993 میلادي کال کې د اسرائیل او عربو د جنگ په پای ته رسولو کې هم برخه لرله. کسنجر په 1998 کال کې دولتي ماموریت پریښود، خو په دولتي چارو کې د یو نظر خاوند او تیوریسان په توګه کار ته دوام ورکړ. د ډيري سیاسي مقالې او شننې کښلې دي. په اکونومیست مجله کې د وروستۍ لیکنه د 2021 میلادي کال په اگست کې وروسته لدی چې طالبانو کابل ونیو خبره شوه. کسنجر په دې مقاله کې یو ور بیا د نړۍ د شکېدو لور ته د بدلون په اړه تر اندازې د زیاتې ایدیالیستي لیوالتیا په وړاندې خبرداری ورکړ. د پدې لیکنه کې په ویتنام کې له بلوا سره په مبارزه کې د امریکا ماتې ته هم اشاره کړې ده. کسنجر په دې لیکنه کې په افغانستان کې د پیښو په غموون کې بدلون کې د امریکا پر ماتې خواشینی څرګنده کړې او استدلال یې کړی چې د امریکا پوځ په شل کلنه جګړه کې خپل ستراتیژیک تمرکز له لاسه ورکړ. کسنجر په دې لیکنه کې په دې حیرانتیا شوولی چې امریکایي پوځیان له خپلو متحدانو سره له مشورې پرته ولې له افغانستانه وځي. د نه ترلاسه کېدونکي هدفونه په افغانستان کې د ماتې اصلي دلیل بللی دی. هنری کسنجر یوویشت کتابونه لیکلي چې تر ټولو مهمې ډیپلوماسي او نړیوال نظم نومېږي. د امریکا د بهرنیو چارو دغه پخوانی وزیر د یو مفکر په توګه د امریکا په بهرني او امنیتي سیاست کې څو لسیزې کلیدي رول درلود. کسنجر چې په یو تیوریسان یا نظرخواند مشهور و، په 1923 کال کې په جرمني کې د یهودو په یوه متوسطه کورنۍ کې زیږیدلی او په 1928 میلادي کال کې له جرمني څخه د امریکا متحدو ایالاتونو ته تللی دی. هغه د ماستری او دکتورا ترکچې لزده کړو وروسته د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د استاد په توګه کار کاوه. د امریکا او ویتنام ترمنځ د جګړې په پای ته رسولو کې د ونډې له امله د نوبل د سولې جایزه هم وګټله. کسنجر دوه ځلې واده کړی، له لومړۍ مانجنې څخه دوه اولادونه او 15 لمسیان لري او دویمه میرمنې ژوندۍ ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو کچیرته انټرنیټ لري، زموږه پر ویب پاڼه بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه ته سر ورخکارا کوي، ملیونونه مینوال لري. تاسو هم دا پاڼه در سره خوخه کوي. د ورځې پتراس کې بل تازه خبرونو او نورو پیښو خبرېږي پر فیسبوک سربیره. د د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ایکس پانه یا پخوانی ټوئیټر کې او د غراس په انستګرام کې هم موندلی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو حکومت په متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې د دوی استازي ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم بولي. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کانفرنس نن په دوبۍ کې پیل شو. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اقلیمي بدلون د کانفرنس په درشل کې اعلان کړی چې په افغانستان کې په میلیونونه کورنۍ د اقلیمي بدلون له کبله له ناورین سره مخامخ دي. تفصیل له اسمت سروانه.
د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کانفرنس د پنځشنبې په ورځ په دوبۍ کې پیل شو. دا کانفرنس به د دسمبر تر لسمې دوام وکړي. د طالبانو حکومت په متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې د دوی استازو ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم بللی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې اعلامیه نشر کړې. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د دوبۍ په کانفرنس کې د افغانستان د استازو نه ګډون له مالی میکانیزمونو څخه د افغانستان د بې برخې کېدو او له اقلیمي بدلون سره د سمون خوړونکو پروژو د نه تطبیق کېدو لپاره یو خنډ او محدودیت دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اعتراض کړی چې د اقلیمي بدلون کانفرنس ته د دوی استازي نه دي بلل شوي. د ادارې دا کار د افغانستان د خلکو په حق کې یو ظلم بللی دی. له دې جلا د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ د اقلیمي بدلون د کانفرنس په درشل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ د اقلیمي بدلون له کبله له بحران سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام په لړم میاشت کې ویلي و چې وچکالي په افغانستان کې د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی چې د عاید بله سرچینه نه لري. د پاملرنې نړیوالې موسسې د سنبلې په میاشت کې د یوې سروې نتیجې خپرې کړې او ویل چې د افغانستان د 80% وګړو میاشتنی عاید کم شوی چې یو لامل هم په دې هیواد کې پرلپسې وچکالۍ دي. په اګست میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا وویل چې افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې چې له زیات اقلیمي ګواښ سره مخامخ دی څلورم ځای لري، او دا په داسې حال کې چې افغانان او افغانستان په اقلیمي بدلون کې خورا کمه برخه لري، خو تر ډیرو هیوادونو له اقلیمي بدلونه ډیر اغیزمن کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، د دغه خبری خبرونه د پای راپور را اخلو. هغه دا چې په بدخشان کې په کشم ولسوالۍ کې تیر شپه اور لګیدنه شوه او شاوخوا شل دوکانونه پکې سوځېدلې دي. دا چې د اور لګیدنه ولې رامنځته شوه او څومره زیان اړولی تفصیل له هماوین هیواد اورو.
عبدالصبر د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ د بازار یو دکاندار دی چې د چهارشنبه په شپه یې دکان سوځېدلی. نوموړی چې په دغه بازار کې د موبایلونو د پلور دکان درلود، ادعا کوي چې د دې اور لګېدنې په پایله کې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ زیان وروختی او هیڅ ورپاتې نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي پر وخت د اور وژنې سیمې ته ورورسېدل، خو په خبره یې د اور د کنټرول لپاره یې امکانات او مسلکي کسان نه درلودل.
دوی مسلکي کسان نه درلودل. مال امنی قومندان او خاروال څخه وپوښتل، هغوی وویل چې موږ د اور وژنې څانګه لرو خو مسلکی کسان نه لرو او تجهیزات هم نشته، خراب شوی دي.
د کشم د بازار یو بل دکاندار شکر الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې بازار کې ګڼ دکانونه سوځېدلې او دته هم زیان اوښتی. ما ته نږدې 500,000 افغانۍ زیان اوښتی. دلته زما څنګ ته دکانونه وو چې ټلیفونونه، بوټان او ساعتونه پکې وو، ټول وسوځېدل او شاوخوا 14 دکانونه په یورو بدل شول. دا دکاندار وایي د اور لګېدو له امله یې ټوله سرمایه له لاسه ورکړې او له حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې د اور وژنې وسایلو برابرولو ته توجه وکړي او له زیانمنو شویو دکاندارانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د کشم ولسوالۍ ولسوال محمد آصف سفریار وایي چې اور لګېدنه د چهارشنبه په شپه شاوخوا 3:30 د برېښنا د شارټۍ له امله رامنځته شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
نه غرفې چې بهر وې 2.5 میلیونه افغانۍ زیانمنې شوې او 4 نورې غرفې چې شاته لورې ته وې تر 2 میلیون افغانۍ ډیر زیان ور اوښتی. د خاورو پرته څه پاتې نه دي.
هغه
زیاته کړه چې سوځېدلي دوکانونه د خوراکي توکو، ګرځنده ټلیفونونو، بوټانو او ساعتونو پلورنځي وو، خو هغه د اور وژنې د وسایلو او په دې برخه کې د مسلکي کسانو د نشتون په اړه څه ونه ویل. د اور لګېدنه داسې مهال رامنځته کېږي چې تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې ورته پیښ شوي دي چې دوکاندارانو ته ډېر مالي زیانونه اوښتي. خو زیانمنو هم په جمهوري نظام او هم اوس د طالبانو په حکومت کې د اور لګېدنې د مخنیوي لپاره د اسانتیاو نشتوالی او سیمې ته د اطفایې د ناوخته رسیدو له امله شکایتونه کړي.
اوریدونکو، په همدې راپور سره د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 شوې وړاندې درته ازادي او اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو د پروګرام یو برخه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونه ته. د پاکستان د بلوچستان یالات چارواکي وای پولیسو ته امر کړی چې له دې یالات څخه په یوه ورځ کې 10,000 افغان کډوال وباسي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د راپور له مخې د بلوچستان د یالتي حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اسکزی نن وویل چارواکو پولیسو ته ویلي چې بې اسناد افغان کډوال ونیسي او افغانستان ته واستوي. په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر فعالانو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو پر چلند اعتراض کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د سار سازمان هم په وروستي راپور کې پاکستاني پولیس د افغان کډوالو په زورولو، بندیانولو او نورو زور زیاتیو تورن کړی دی. د طالبانو حکومت په متحده عربي امارات کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې د دوی استازي ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم بولي. دغه کانفرنس نن پنځشنبه په دوبۍ کې پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان د اقلیمي بدلون یو قرباني هیواد بللی دی. قطر چې د اسرائیل او د سختدریز حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند غځولو لپاره منځګړیتوب کوي، نن تایید کړه چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند یوې بلې ورځې لپاره هم غځېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او جګپوړی ډیپلوماټ هنری کسنجر د 70 کلنۍ په عمر وفات شوی. او د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان د جراحي عملیاتو وروسته یو وار بیا تمرینونه پیل کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې پروګرام کې هم د تیر په څیر یو شمیر اوریدونکو له پاکستان د افغان کډوالو پر استنولو او د دوی د وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. زینو دغه اوریدونکو د دغه کډوالو د مالی او مانوي لاسنیوي غوښتنه کړې ده. تاسو خبر یاست چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان له هغه هیواده د څه باندې 1,00,000 افغان کډوالو د را ایستلو لړۍ پیل کړې ده. له دې سره سره د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو ځل بیا تور پوری کړی چې زغدریزی د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخلي او پر دې هیواد واکمن طالبانی په وړاندې اقدام نه کوي. په ظاهر همدا د دې عمل دی چې پاکستان له هغه هیواده د افغان کډوالو د را ایستلو لړۍ پیل کړي. په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم کړې چې د ښاغلي کاکړ خبرې په څه معنا دي او دا د طالبان حکومت ته څه پیغام ورکوي. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلی او احترامات وړاندې کوم. مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. دغه د پاکستان د کوم چې دغه ظالمانه وحشتناک کار یې شروع کړی دی، او دا مسلمانان دغه ولس چې دا 40 کاله یا 40 کاله د دې پر سر دی، نړیوال څخه خیراتونه خوړله، او دا 40 کاله یا 40 کاله تقریبا د دوی په نیونو، بندې کولو، ایلوه کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی وو. اوس چې تجارت پر بند سو، دوی ته والا ګټه نه کوي، نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ستلو کې. کېدای شي هغه تالی چټه ملایان، هغه چې د امریکایانو اشغال یې په افغانستان کې هم صحیح بالی، هغسې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي.
که مسلمان ملای واقعی هغه داسې موافقه نه ورسره کوي. لهذا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت ځینې راوي، خپل سفارت دې وتړي، په دغه غبرګون کې د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي. دا سفارت څه پدار سو هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي، سفارت هلته څه معنا؟ هلته سفارت ګټه به څه شي وي؟ فقط السلام علیکم ورحمۃ
اللہ. سلامونه احترامات مې د ازادي راډیو ټول کارکونکي قبول کړئ. الله دې وکړي چې جوړ روغ بوئ. زه نور آغا صادق د لوګر ولایت د غوښینو نسلي چرګانو د پارم لرونکو اتحادیې رئیس خبرې کوم. من په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګر د پاکستان د چرګانو واردات څخه ډیر زیات زیانمن یو. نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالیه 100% لوړه شي. نو خدای دې وکړي چې تاسو زمونږ غږ تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پورې ورسوي. ډیره مننه.
د ازادۍ راډیو مشرانو ته دې هم زموږ د خاص سلامونه ورسېږي. زموږ د مهاجرو نړیوال کمیټې څخه، د خوراکي نړیوال کمیټې څخه، د معالجو نړیوال کمیټې څخه، د ټول څخه زموږ دا غوښتنه ده که د چمن په سرحد او کرتخم په سرحد د مهاجرو لاسنیوی وکړي. زموږ روان دي د خوا مهاجر په زرګونو مهاجر وسته بولې زیاتېږي اخواته روان دي. دې ته بوت په کمپو کې هو سهولت به بوت د ګازو ډبې ورکول شي، د ګازو ټانکۍ او تکشې شول شي چې دا یو ټانکۍ 15 دېش ټنه دي. هر کو ته بوت 15 کیلو ګاز ورکول شي او دا غوښ موږ دا توای چې د حکم مهاجرون چې تاسو په کمپو کې وسوي د موږ د اقوام متحده څخه دا خواسته چې په مهاجر په سر باندې کې په کول کې 13 تنه کشل تنه کې یو کې 15,000 ډالر ورکړي او بیا طالبان غوښته دولتي مځکې ورکړي. کوم څوک چې دولتي مځکې نه لري دولتي مځکې ورکړي. دا خلک په یوه میاشت کې په شل شپې کې دننه خپل ولسوالیان تکلی سي، خپل کورونه په جوړوي سي. نو موږ ټول څخه دا خواسته چې په ولسوالۍ کې دې ته هم داسې ترتیب جوړ سي چې هلته په کلي هم وطن کې واړي هم دې ته سرکاري دولتي شی ورکول سي، مطلب علاج دولتي وسي، د خوراکي مواد ورکول سي، د ګاز ورکول سي، خوراکي شیان ورکول سي. ځکه ژمی دي دا خوونه هلته کلی دي، دا ټول هلته بې رزقه دي، بې رزګاوي دي. دا په 2 کاله هم خپل رزګاوي نه سمولی. موږ دغه خواست یو قوم کوي دا ته چې په نفع باندې $15,000 ورکړي، نو علاج مفت وي، خوراکی مفت وي، هر څه مفت وي. دا 15 میاشتې د یخ چې روان دي، د دغو 15 میاشتو لپاره به د دې هر شی مفت وي. وسلام.
السلام علیکم. محب الله منوی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو دین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زم تر افغانستان ته بخښ ډیرن جسوري تقریبا یو هفته یې او صفات د یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د هم مهاجرین چې د سرپناه ځایونه نه لري، هغه باید غم وخوړل شي. ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي، خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې، او پاتې څه چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي، نو ژمی ته را نږدې شوي، نو په خیمو کې تاسو خبر یاست چې ژوند نه کېږي. د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دې وکړي چې یو 10-15 به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي، لکه ګاز، تیل، بوټي، دغه
اصل کې خبره دا ده چې کله انورالحق کاکړ د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه ټاکل شوی، د څرګندونو یو پرله پسې لړۍ پیل کړې چې پر افغانستان باندې نیوکې کوي، او دا ښیي چې دای د پاکستان په سیاسي مارکیټ کې له یو طرفه ځان ته ځای پیدا کوي، یو دایمي ځای غواړي ومومي. او بله خبره دا ده چې د دواړو طرفونو دغه څرګندونې ښیي چې په منطقه کې ځینې داسې اهداف شته چې د پاکستان استخبارات او پوځ او حکومت او خی د افغانستان د طرف ځینې افراد په دې غوښتنو او تغیراتو باندې وپوهیږي. نو ځکه دغه سې د تورونو او د څرګندونو یو لړۍ پیل شوې ده چې همیشه هم پیل د پاکستان له لوري شوې ده. که مسلې هغه عمق ته داخلي ګو په دې مسله کې ډېری پوښتنې مطرح کیږي. اوله پوښتنه دا ده چې افغانستان په ټول د تاریخ کې داسې اهداف نه لري په منطقه کې چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ترلاسه کړي. او زما پوښتنه هم دا ده چې افغانستان به د ټي ټي پی په روزلو یا په پاکستان کې په بریدونو کولو سره څه ترلاسه کول غواړي؟ یعنې داسې کوم هدف افغانستان په منطقه کې نه لري چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ترلاسه کړي. همدغه
خبره شهاب صاحب چې اوس طالبان چې پر افغانستان واکمن شوي د واکې څه باندې دوه کاله تیریږي په خپله په نړیواله سطح تقریبا تر یو حده منځوي دی. هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني خپله ډېرې ستونزې په داخل د افغانستان کې د بشري ستونزې په داسې حالت کې د پاکستان د دغو چارواکو چې دغه تور پرې پوري کوي آیا دا حقیقت سره اړخ لګوي؟
اول خو خبره دا ده چې دا له حقیقت سره زه فکر کوم چې ډېر اړخ بنه لګي او دغې لپاره دوه دلایل موجود دي. یو خبره هم دا ده چې ما وویل افغانستان په ټول د تاریخ کې اوس د طالبانو حکومت هم په منطقه کې داسې اهداف نه لري چې هغه په ترهګرۍ سره وپالي. دویمه خبره دا ده چې طالبان په تخنیکي او مسلکي لحاظ باندې دا ظرفیت نه لري او دا وړتیا هم ورسره نشته چې یو وسلواله ډله دې په خپل ملک کې په منظم شکل وساتي او هغه دې په یو بهرني هیواد کې استعمال کړي. او تر دې ورهاخوا بل خبره دا ده چې پاکستان چې کوم څه کول له 2001 تر 2021 پورې پاکستان اوس هغه تصویر د خپل ځان ته حق کې ګوري، ولی ټي ټي پی د خپل سروایو لپاره او د خپل پاتې کېدو لپاره د ډیورن هغه خاصیمي لري. کله چې طالبانو له 2001 تر 2021 پورې د ډیورن هغه خاصیمي کارولې، خو طالبانو په افغانستان کې ځای نه درلود او دوی په نخښه کېدل، نو ځکه هغه خواته اړو. نو کله چې ټي ټي پی د ډیورن هغه غاړې ته خپل ځای ولري، دوی په وزیرستانونو کې وسیدلای شي، په سواد کې وسیدلای شي، په حتی کوټه کې وسیدلای شي، نو د دوی اړتیا به څه وي چې د افغانستان خاوره استفاده کړي؟ نو اصلا دغه اړتیا نشته. د دې نتیجه یو شی ده، نتیجه دا ده چې پاکستان په سیمه کې او په افغانستان کې ځینې خاص اهداف لري او د دغو اهدافو د تعقیب لپاره دغه څرګندونې کوي تر څو که په آینده کې دوی کوم اقدام کوي د هغې لپاره دوی توجه پیدا کړي. تاسو به څه موده وړاندې اورېدلي چې پاکستان ګواښ وکړ چې د افغانستان خاوره به دوی ته خطر شي، دوی به پکې عملیات وکړي. دغه څرګندونې د کوم هدف لپاره دي او غواړي د فشار د آلو په توګه باندې هم استعمال کړي؟
د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته، په دې هیله چې روغ جوړ خوش خوشاله به اسمه محمدانی پلهان د زبل څخه هم دا پیغام درته پریږدم. نن جمعه د زبل په مرکز کلات کې د ازغلونې یا هم نیزبازی لوبه ترسره سو، چې په دې میله کې د مختلفو ولسوالیو او د مرکز په ګډون د ځینو نورو ولسوالیو او نورو ولایتو څخه مو خلګو پکښې ګډون کړی ولو، چې د زابل شاجی ولسوالۍ په بریا سره هم دا لوبه پای ته ورسېدله او ډېره یو په زړه پورې لوبه وسوله. ډېرو زیاتو خلګو په همدې میله کې ګډون کړی و. سلام په احترام.
سلام د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. دلته خلګو اقتصاد ډېر ضعیف ده، نو نسی کولای چې هغه معیاري کورونه جوړ کړي چې هغه د زلزلې په وخت کې مقام کلک پاتې شي. دلته خلک ډېر غریبه دي، نو همدغه وجه ده چې دوی نه کوم انجینر په دغه کې غږوي یا د هغو نظر واخلي چې هغه دوی ته لاره وکړي. دوی په خپل وس په خپل توان باندې کوښښ کوي تر څو ځان ته یوه جنګره جوړه کړي د ژوند شپې پکې سبا کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نورلاج خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول مردل ته په کابل کې یو، نو دا زموږ برخ شې دی په دوی کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې زموږ غږ تر مسلینو پورې ورسي تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخ پیسته یخ را روان دی، نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دي وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هیله چې روز ول خوشاله بایست، زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم دا پیغام درته پرېږدم. هیله ده چې زما پیغام خپور کړئ. دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي، متاسفانه چې تیر کال دغه انار یو څه وچکلۍ وځپله، خو بیا هم انار سوی دی، خو بدبختانه چې بازار نه لري. دلته انار موږ خپله لرو، دغه سی پراته دی بازار کې څوک نه رانیسي، سوداوی نه کیږي، تجاران نه ست، لارې بند دي، نو انار مو ځای پر ځای پراته دی ورسته سوله. ته باور په خدای وکړي چې زما خپل انار پراته دی دلته په خپل کور کې، د دې څوک نه ست چې رانیسي یا بازار ته یوسمه. نو هله مو د حکومت څخه هم دا د لوړپوړو چرواکو څخه هم دا چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي، بازار ته پیدا کړي تر څو موږ دغه حاصلات چې ټوله کال ورباندې خواري کاږو مصرفونه ورباندې کوو تر څو دا موږ خرڅ کړو او خپل هغه روزمره ژوند پامدې زراعت باندې زموږ ولاړ ده. نو که چیرې همدا حالت داسې جریان لري، نو زموږ د سیمې اوسیدونکي به له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شي. نو هله مودا د چزما پیغام خپور کی او موږ د انارو لپاره د نور اصلات لپاره بازار پیدا کی او د نورو هیوادونو سره قراردادونه وکړي تر څو زموږ سوداګری د نورو د تیر وخت په شان بیا هم خپل حالت تراسي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي، او هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړي هغه ستونزې ته د حل لارې چاري ولټوي. اوس هم لجمن سره سم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکوښو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخه ته دا پیغامونه زما همکار طاهر روحان راټول کړی دي.
سلام علیکم. زه میری د زابل ولایت د چینو یم. زه دا څلور کال کېږي ورکوم د ازادي راډیو نړۍ رمضان ما ورور زنګ راول ای په کندهار کې ولم کور درک مرا ته معلوم دی د کور درک ته معلوم دی د ورور ورور څنګه راته وایي دی بوت نن من ازادي راډیو نه ډېر ډېر مننه. زه په دا شو لم ده اند خپل مور له کور له پلار سره يم له ټول سره په کور کې د خوشاله ژوند نه کوي. بس دا ازادي راډیو نه ډېر ډېر مننه، ډېر ډېر مننه، ډېر خوشاله ټول کور خوشاله ده، ټول کور ازادي راډیو ته دعا کوي. بس دا ازادي راډیو ډېر ډېر مننه. زه په دا شو لم کور يم په خوشاله پروت يم قرار کور نه سم ازادي راډیو کار کوي وګون کول اوریدونکو لټول مننه، لټول ټول مننه. خدای مل چې شی ورځیو شی شپې ولري. خدای مل چې ازادي راډیو ډېر ډېر مننه.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اوریدونکو کار کوم ته سلامونه وایم. موږ ورور چې د خلک نومې د شل کال کې ورک پیار چاته درای کی د خپل معلومات لري د خپل عبدالسلام نیرونو ته زرګون پکې دی. ام دغه د عبدالخالق نامې کار چاته معلومات یا درا کی یا یو ځای په بندان کې معلومات دې په دې شماره ټلیفون وکړي 0911 1530 50 50 شماره یو ور بیا وایي 0911 1530 50 50 کس بالا پیران کې اندازه یاران بشماری ماته دامه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسن د فرا د ولایت د بکواد ولسوالی سس سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نادره کسوي دی مرد د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-0 بلش میرو هم 0-2-4-8-1-3-1. والسلام باحترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړی مسې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روښ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د مځکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9، یعنی 0-0-1-2-3-8-9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته سبا وخت شي چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم، زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب د رکشان د کلی اوسیدونکی یم. ورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی ننیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه یو 15 کاله کېږي چې بېدرکه شوی ده. هیڅ معلوماتی نشته. یو اول خو پنجاب کې واغنم راوستو، نو بیا بېدرکه شوی ده. ازادي راډیو نه ډېره مننه. اچھا اچھا تو معلومات وی ورورا پر درش میرا دا من تا خبر رو کی نو شیرینی بخپل او خو ورورا کا اغم ما ورور دا ورورا دی زاد اریو بول سوالی دا کیون کلی وسیګون کیدا خپل دا ایلون اوری ما ورورا زون در ور سوی قبل یو یار دو سی ایلون اوری ورورا نو دا سره مسر دا مخری او کی ورورا دا سړای درو ولی پهلن کوبل کیو بس خو هغه دا ولم علم مال شورورا.
گران ورورا ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی، نو لطفاً په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0-0-9 چې دا البته د افغانستان کوډ نمبر دی، وروسته بیا 0-0-9-4-9-4. تکرار 0-0-9 0-0-9-4-9-4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دا آزادی رادیو ٹول کارکون کو اور دن کو تا سلامون و ہلی وڑان دکم. اللہ پاک دی کی جو ٹول روغ جوڑ او صحت مند او سیزمان نم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 مخکې 12 کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنی ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0-6-5-9-0-9-0.
یو ځل بیا تکرارو ماری شماره ده 0 85 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 0 0 0 13 125 0 0. وسلام الله پوی تاسو لزر در
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان د غراز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
شپ مانے آئی میرا پانی کڑ سرگی میں پلا دے رشپ مانے آئی میرا پانی کڑ سرگی میں پلا دے رانے رش پال گلے آئی ناز بلے میرا وشی کی خالون آئی مرد شفال بلے ہے ناز بلے میرا وشی کی خالون ہے مرد